قل ويا إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم بشك زما رب ما له هداية راكره ده دني غلاري هغو ما تني غلارة خيالي ده دينا قيما دا سي دي چاغ بالکل سيده ده ده مطلب ده چه سوك هداية اخستل غاري نورب هغولا هداية ورکوی زکا چه رب بند پیدا کری وی نو آغا ستاسو پا حالاتو او ضروریاتو بانی پوه ده ستاسو پا مجبورو هغا خبر ده ستاسو پا دنن او بحر دوانو بانی خبر ده هغا تاسو تا ویلی شی چه کم شه ستاسو دا پار فایده من ده او پا کم الار بانی تلل ستاسو دا پار دا فایده ده ای نبی تو وایا چه زما رب ما تا سی دا لار او خیلا او دا سی لار چه بلکل نیغ ده ملت ابراهیم حنیفه دا سی لاره چی دا ابراهیم علیه السلام طریقه و ابراهیم علیه السلام خو یکسو و ای نبی تو اعلان وکړه چې زما بل لاره نه ده پکار ما ته خو زما رب لاره وخیله نیغه لاره سیده لاره دغه طریقه د ابراهیم علیه السلام وه وما كان من المشركين او هغه د مشرکانونه نه و هغه خو چرته هم شرک نه وکړي ځینې خلک وایي چې ابراهیم علیه السلام مر ولیدو نو هغه وایي چې شاید چې دا زما خدای دی بیا یې سپوږمۍ ولیده نو هغه وایي چې شاید دا زما خدای دی نو دا غلطي خبرې دي ځکه چې ابراهیم علیه السلام چرته هم شرک نه وکړي وما كان من المشركين هغه د مشرکانونه نه و هغه ټول عمر شرک نه وکړي دا غو لاره بالکل سیده لاره وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زو خاتم النبیین یم خاتم النبیین یم په ما پسې به بل نبی نه راځي او د اولاد آدم سردار یم او مقام محمود واله یم چې د دې سره به ټول مخلوق ته امید وي تر دې چې خلیل الله ته به هم امید وی یعنی ابراهیم علیه السلام چې پرشتینی او فرما برداری پلاره و مشرک نه و د الله تعالی د نعمتونو شکر گزار و اوس موږ داسې سوچ نشو کولی چې ابراهیم علیه السلام خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه افصل شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د هغو په طریقه باندې دی او بېشکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د سحر په وخت کې دا دعا غوښته چې أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين دا دعا موږ د سحر په دعاګانو کې غواړو کنه نو ویلی شي چې د ابراهیم علیه السلام کومه طریقه وه نو هغه حنیف و مشرک نه و زه په هغه لاره باندې یم د دې دا مطلب نه دی چې د ابراهیم علیه ابراهیم علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه افضل و یا داسې خبره وکړو مونږ دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوي او زموږ د پاره ټول انبیا قابل احترام دي نو په دې بحثونو کې مونږ له نه دي تلل پکار اوس دلته دعا راغلی ده الله تعالی کلمه خیالی دی چې دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده دا د هغو ژوند وو الله اکبر بې انتها ښکلی آیت دی قل وایا وایې او نیت هم وکړئ ان صلاتی بې شکه زما منځ په عباداتو کې د ټولو نه اهم عبادات په عباداتو کې د ټولو نه اهم عبادت منز دی د منز د عبادت نه مراد دا داسې وګڼئ لکه ټول عبادات نو منز یو اهمترین عبادت دی نو د عباداتو ټولې طریقې و نسکی او زما قربانی او نسک د قربانۍ دپاره هم راځي او د حج چې څومره هم نسک دي د حج ټولو ارکانو ته د حج مناسک هم وایي نو مناسکی حج لفظ هم د دې نه دی د دې مطلب دی چې نسک د عبادت په معنی کې هم استعمالیږي ناسک وایي عبادت گزار ته نو زما منز او زما ټول عبادتونه و محیایا او زما ټول ژوند و مماتی او زما مرګ لله د پاره د الله دی د ټولو جهانونو رب یعنی په دې دعا کې دومره اخلاص دی که نه او د ابراهیم علیه السلام ژوند خو وو داسې د هغو عبادات د هغو ژوند او مرګ ټول هر څه د الله دپاره وو هغو قرباني هم کړي و د الله د پاره، او هغه کوم شی نه و قربان کړي، او هغه خو د قربانۍ اعلی مثال و. دا خو پوره ژوند په دې باندې تیر شوی و. ابو موسی العشری فرمایي رضی الله عنه چې زما زړه غواړي چې هر مسلمان دا آیت بار بار ووایي او دا د خپل ژوند وظیفه جوړه کړي. په اصل کې د دې آیت څه مطلب دی؟ دا مونږ ته څه وایي؟ دا هغه آیت دی چې زموږ ژوند د دې مطابق پکار دی. که چاته نه وي یاد، نو یاد دي کړي چې کله څوک له چا سره محبت کوي نو هغه خپل محبوب ته څه وایي؟ چې اوس زو بس، چې اوس خو زما ژوند بس تا د پاره دی. څه وایي وته؟ چې اوس خو زما ژوند بس تا د پاره دی، ستا د پاره واوسم او ستا د پاره به مرم. داسې وایو که نه؟ یا دا چې زه ستا غلام یم، زما هر څه ستا دي. چې کله یو انسان د بل انسان سره ډېر زیات محبت کوي او بیا چې څوک خپل رب محبوب جوړ کړي، بیا هغه وایي چې زما منز، زما هر قسم عبادت سیوای ستانه د بل چا د پاره نشي کېدی. که منز کوم نو ستا دنم، که زه قرباني کوم نو هغه هر قسم، که هغه هر قسم قرباني وي نو ستا په نوم به وي. زه به څنګه اوسم، څنګه به خوځم، څنګه به خورم، څنګه به څکم، څه فیصله وکړم، څه قدم اوچت کړم؟ په هر موړ باندې ای الله، زما هر څه ستا د پاره دي. بیا هغوی خپل ژوند الله تعالی ته وسپاري. زما د ژوند ټول خوبونه، ټول کیریرز، هر شی د الله تعالی د پاره دی. لکه څنګه چې زما مونږ ستا د پاره دی، نو دغه شان ای الله زما ټول ژوند ستا د پاره دی. داسې نه ده چې د مسلې وخت د الله د پاره وي، د مسلې وخت الله د پاره وي او باقی د ځان د پاره. چې تر څو پورې په مسجد کې یم نو زه ستا د پاره یم او باقی زما خپل کارونه دي. نه، ای الله زما د ژوند ټول اعمال ستا د پاره دي. زما ژوند ستا د پاره دی، صرف عبادتونه نه، بلکې زما د خپل ټول ژوند چې تا را کړی دی. ځکه چې دا ژوند هغې له الله تعالی ورکړی دی، دا د هغو دی. چې کله بنده دا اعلان وکړي نو دا د محبت د اظهار یوه طریقه ده. لکه څنګه چې محبت اظهار غواړي که نه، هر انسان په خوله باندې وعدې کوي د خپل محبوب سره، نو دا د الله تعالی سره محبت دی. په مونځ خو بنده پوهیږي، نو آیا د نسک په معنی باندې تاسو پوهیږئ چې قرباني ورکړی کیږي نو د چا د پاره؟ صرف د الله د پاره. نو د څه قرباني ورکول؟ مونږ کوم شی د الله تعالی په لاره کې قربانولی شو؟ ابراهیم علیه السلام خو د زوی قرباني ورکړی وه. ستاسو نه خو زامن نه دي غوښتي، تاسو خو د الله په لاره کې قرباني، یعنی د الله په لاره کې قربانولی شئ. تاسو څه د الله تعالی په لاره کې قربانولی شئ؟ خواهشات، وخت. چې په کوم ځای کې تاسو ته د الله په مخ کې ټیټېدل ګران شي، هلته ټیټېدل دا قرباني ده. چې کله تاسو د قرآن سو حکم منل شروع کړئ چې هی دا خو ډېر ګران کار دی، نو پوهه شئ چې اوس وخت راغی د قربانۍ. اوس ما ته قرباني ورکول دي. که مال په کار وي نو مال به ورکوئ د الله تعالی د دین دپاره. بیا انسان ویلی شي چې یا الله زما مال هم ستا د پاره دی، زما وخت هم ستا د پاره دی. ای الله، ستا د پاره زما ټول ژوند قربان، زما مصروفیات قربان، یا الله زما کور قربان، یا الله زه خو ټول ستا یم، زما جان قربان. مونږ خلکو ته وایو که نه چې ستانه قربان شم. دا مونږ انسانانو ته وایو. چېرته الله ته تاسو داسې ویلي دي چې یا الله ستانه قربان شم، ستا حکم په سر سترګو. که زما خاندان هر څه وایي، که ټوله زمانه هر څه وایي، ای الله ستانه قربان شم، دا حکم تا رالېږلی دی. دا د والیهانه محبت اظهار دی. دا هسې خبرې نه دي چې یو محبت والا داسې خبره د خولې نه وباسي نو د هغو ټول جسم په وجد کې راشي. دا څومره غټه خبره هغه کوي. دا محبت څه شی دی؟ دا د حب نه دی. حب وایي هغه منګي ته چې هغه د مورګو پورې، یعنی بالکل د سر پورې ډک وي او په هغې کې بیا نورې اوبونه چولې کېږي او هغه ترینه تویږي، ځکه چې هغه د مخکې نه ډک دی. د منګي دې کیفیت ته حب وایي. نو اوس د محبت معنی څه ده؟ چې د زړه منګي د چا د یاد سره داسې ډک شي چې په هغې کې د بل چا د یادولو گنجایش نه وي، ځای پکې نه وي، د کوشش باوجود د چا د یاد ځای پکې نه جوړیږي. د زړه هر ګوټ د چا د یاد نه ډک دی، اوس د بل چا ضرورت نشته. دا داسې محبت دا دی، محبت د الله سره چې د انسان زړه بیا داسې شي، نو ځکه هغه بیا داسې خبره کوي. او دا هم ویلی شي چې کله اوخ په محبت کې مس شي که نه، نو هغه بیا څو ورځې ګیا نه خوري، او چې په هغو باندې دوه چنده بوج واچولی شي نو هغه اوچتوي. د هغو زړه په محبت کې تړپیږي، لیکن د الله د الله سره د محبت کولو داسې کیفیت نه وي. که معمولي شیان ګرمي شي نو مونږ وایو هی داسې ګرمي شوه، روژې نیول بیا زمونږ دپاره ډېرې ګرانې شي. چا د جنید بغدادي نه د محبت په باره کې تپوس وکړو چې د الله تعالی سره محبت کول څنګه وي، نو هغو خپل سر ښکته کړو او په سترګو کې اوښکې راغلې. هغو فرمایل چې محب یعنی محبت کول والا هغه بندوي چې هغه د ځان نه بې خبره وي او همیشه د الله په ذکر کې مشغول وي، د هغو حقوق ادا کوي، د خپل یعنی په خپله سترګه ورته داسې ګوري لکه هغه چې د الله د محبت جام څکلی وي. چې هغه خبرې کوي نو د الله سره خبرې کوي، چې هغه حرکت کوي نو د الله د حکم سره، چې هغه ساکن وي یعنی په یو ځای ولاړ وي نو د الله په حکم سره ولاړ وي. داسې وي هغه کس چې د الله سره محبت کوي، د هغو د سترګو نه د اوښکو باران وي او د الله په شوق کې د هغو زړه درزیږي. داسې وي د الله سره محبت. مونږ په خوله د الله د محبت دعوې کوو او چې حکم راشي نو بیا وایي چې څه وکړو، دا خو بیا محبت نه دی. الله تعالی چې د چا سره محبت کوي که نه، نو د هغه زړه د خپل محبت نه ډک کړي، بیا هغه بنده د هر څیز د محبت نه بې نیازه شي سوای د الله د محبت نه. بیا د هغو د زړه منګي د الله د محبت نه داسې ډک شي چې په هغې کې بل د هیڅ چا محبت نشي راتلی، او بیا هغه د خپل ژوند یو یو ساعت د الله په محبت کې تیروي. و محیایا، یا الله زما ژوند هم ستا د پاره دی چې زما ژوند ستا په محبت او خوښه کې تیر شي. چې پاسي نو د هغو د ذکر سره پاسي، خبره د هغو مني، چې خاندي نو د هغو د حکم سره، چې جاړي نو د هغو د حکم سره، تر دې چې هغه ژوندی وي د خپل رب په حکم او صرف د خپل رب په حکم. چې کله بنده داسې شي که نه، نو بیا هغه د دې آیت یو نمونه جوړ شي. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دلته داسې نه ویلي کېږي چې تاسو به بالکل بل کار نه کوئ خو بس ټول وخت به د الله په یاد کې تیروئ، دا نه ویلي کېږي. داسې نه ویلي کېږي چې د ټولو سره تعلق ختم کړئ، د ټولو سره به تعلق نه ساتئ او بیا به دغه شان جوړیږئ. صحابه کرام به هر کار کوو، ګورئ هغوی به تجارت هم کوو، دهقانان هم وو یعنی کسانی به هم کوله، هغوی به باغبانی هم کوله، هر څه به یې کول، لیکن ورسره به د هغوی په زړونو کې د الله څومره محبت وو. نو دا نه ویلي کېږي چې کور پرېږدئ او ځنګلونو طرف ته وځئ، لیکن چې د الله محبت د انسانانو د محبت د پاسه شي، چې د کاروبار د محبت نبره شي، چې دا په ټولو محبتونو باندې غالب شي. والذین آمنوا اشد حبا لله، ایمان والا خو د الله په محبت کې ډېر شدید وي. دا آیت مونږ په سورة البقره کې ویلی وو، هغوی خو د الله په محبت کې تړپیږي. او بیا چې مو د چا سره محبت وي نو هغه به بیا د الله د محبت تابع وي، لکه د مور او پلار سره محبت. بیا چې تاسو د مور او پلار خدمت کوئ نو د الله د حکم فرمابرداري کوئ، او بیا چې بنده رزق حلال ګټي نو په دې وجه ګټي چې دا د الله حکم دی. بیا د انسان هر کار د الله د حکم مطابق شي چې دا هر څه د الله د پاره دي. او چې کله په انسان باندې مصیبت هم راشي نو انسان بیا لری لری نه تختی، بیا هغه دا سوچ کوي چې د الله خوزو چې الله تعالی خوزو په سبحانه باندې یاد کړم، دا هغو ټول سوچ بدل شي. چا خبره کوله چې زما رب ما ته وایي چې مرشه، نو زه به دا حکم ومنم او زه به بیا د مرګ فرشتې ته هم په خیر راغلی ویم، ویلکم به ورته ووایم. اوسیدل دي نو د الله دپاره. او موږ د چا دپاره اوسو؟ څوک د بچو دپاره، څوک د خپل کور والو دپاره اوسي، څوک د جاب دپاره او په هغې کې د ترقې دپاره اوسي، څوک د خپل کاروبار دپاره اوسي، د ډېرو سیزونو دپاره بنده اوسي. بیا بنده وایي چې زه خو د فلاني دپاره اوسم. ځینې خلک د خپل نسل د ډېرولو دپاره اوسي. نو د ځان نه تپوس وکړئ چې زه د چا دپاره اوسم. ابراهیم علیه السلام خو د رب دپاره اوسېدو، نو زما ژوند او مرګ د چا دپاره دی؟ او د الله تعالی دپاره مرګ څنګه وي؟ چې کله بنده له مرګ راشي نو هغه د الله تعالی د غلامۍ په حالت کې وي، چې هغو ته بنده ښکته شوی وي. دا وي ژوند او مرګ د الله دپاره. نو بیا وګورئ چې واقعي مونږ د دې ویلو قابل یو چې زموږ ژوند د الله دپاره وقف دی. ژوند او مرګ مو د الله دپاره دی. نو د ژوند ضروریات خو به پوره کوو، لیکن اصل فوکس به څه وي؟ د بنده اوسېدل، مړو کېدل، کېناستل، پاسېدل، چې بنده خوب ویښه، هر څه د الله دپاره وي. زه صرف یو خبره کول غواړم چې مونږ صرف یوه دعا وکړو چې ای الله، مونږ خو دا نه وایو چې ته زموږ سره محبت وکړه، ځکه چې مونږ خو د دې قابل نه یو، لیکن مونږ دا دعا ضرور کوو چې ای الله، مونږ د دې خبرې قابل جوړ کړئ چې مونږ ستا د محبت قابل شو، چې ته زموږ سره محبت وکړې. مونږ ستا سره محبت کوو، لیکن دا نه شو غوښتې چې تو زموږ په شان د خلکو سره محبت وکړې. ای الله، ته مونږ د دې قابل خو جوړ کړې کنه؟ ای الله، مونږ د دې قابل جوړ کړې چې مونږ اوس او مرو د الله دپاره، چې زما د ژوند مقصد وي ستا د دین سرفرازي، چې دا مقصد مو جوړ شي د ژوند. الله اکبر! چې کله دا نمونه اخلاص پیدا شي کنه، چې مونږ ټول دا غوښو، بس چې لږه د یو دپاره، چې یعنی لږ د یو دپاره، لږ د بل دپاره نه یو، خو بس د یو الله دپاره یم، بیا مونږ دا خبره کولی شو: لا شریک لهو، نشته څوک شریک داغو. چې د داسې رب دپاره شي زما هر سو، یعنی زه داغو سره هیڅوک نه شریکوم، نه خپل نفس او نه نور څوک. زما په نیت کې بل څوک شریک نشته. و بذلک امرتو، ای نبی، ته وایا چې ما له د دې حکم راکړی شوی دی چې زه د الله سره څوک شریک نه کړم، او زما ټول ژوند د هغو په اطاعت او د هغو په قربانۍ کې تیر شي، او مرګ مې د هغو دپاره وي. نو واقع تاسو نسک، یعنی قربانۍ ته تیار یې. وقت لګولو ته تیار یې د الله دپاره. وانا اول المسلمین، او زه د ټولو نه اولنی فرما بردار یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې ای نبی، ته ووایه دوی ته چې د دې خبرو زه تاسو له صرف حکم نه درکوم، بلکې زه په خپله په دې خبرو عمل کول والی یم. د ټولو نه مخکې زه په خپله په دې حکمونو باندې ځم. د ټولو نه مخکې زه په خپله خپل ځان سبمیټ کوم، زه خپل ځان سپارم، زه مسلم یم. زه د ټولو نه مخکې اولنی نمونه یم د مسلمانۍ. چې زه ویم چې نو آیا مونږ هم داسې یو؟ چېرته داسې خو نه ده چې زه اخري مسلمان جوړېږم چې کله د الله حکم راشي او زه ایسته بیسته وګورم چې زما کومه ملګري دا حکم مني، چې هغه څه کوي او هغه بله څه کوي، خو هغوی یې کوي، نو زه به هم ومنم. که څوک یې نه کوي، نو زه بیا څنګه وکړم؟ نو مونږ له اول المسلمین جوړېدلو کوشش کول پکار دي، چې زه به د ټولو نه مخکې کوم، ځکه چې په نورو سیزونو کې زمونږ څومره خواهش وي چې زما نوم د ټولو نه مخکې راشي، چې دا کار دې شروع کړی وو، ما د ټولو نه مخکې دا شی جوړ کړی وو، دا ریسپی ما تیار کړی وو. په داسې خبرو باندې مونږ څومره فخر کوو او خوشحالیږو، لیکن چېرته په مسلم ده مسلم خواهش مونږ لرلی دی چې زه د ټولو نه مخکې مسلمان شم او ګوره ټول کائنات فرما برداره دي د الله، نو زه ولې اول المسلمین نشم نه جوړیږم؟ ولې مونږ په انتظار کې یو؟ یعنی ولې مونږ په انتظار کې یو چې اوله دا کارونه ختم کړم نو بیا به راشم دې طرف ته؟ ولې وګورئ، دلته مسلمان ویلی شوی دی، اول المسلمین، او زمونږ پهچان دی. دلته د یوې فرقې نوم نه دی راغلی. نو په دې آیت باندې ښه غور او تدبر وکړئ، ښه سوچ پې وکړئ، او دا بار بار ووایئ: قل اغیر الله ابغی ربا. ووایه آیا زه تلاش کوم بل رب سوای د الله نه؟ وهو رب كل شيء، حالانکه هغه رب دی د هر سیز رب الله دی. نو تاسو ما ته ووایئ چې زه هغه پرېږدم او بل رب تلاش کوم، بل چا ته ښکته شم، بل چا ته ټیټه شم؟ حالانکه ټول الله تعالی ته ټیټېږي، ښکته کېږي. په مشرکین مکه کې ولید بن مغیره وغیره، یعنی په مشرکین مکه کې ولید بن مغیره وغیره، هغوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نور مسلمانانو ته وی چې دې دین ته واپس راشه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې زه الله پرېږدم او بل رب تلاش کوم، او هغوی به ورته وی چې مونږ به ستا د ګناهونو بار هلته اوچت کړو، دا په مونږ باندې پرېږده. نو مونږ به الله ته ووایو چې دا مونږ دوته ویلي وو. الله تعالی وفرمایل: ولا تكسب كل نفس الا عليها، چې نه ګټي یو نفس مگر چې سو دا غو په ذمه دي. یعنی چې څوک بدی وګټي نو هغه د بل چا د پاره نه ګټي، بلکې د خپل ځان د پاره ګټي. که چېرې تاسو سو بدی کړی وي نو د هغې وبال به په تاسو باندې راځي، د هغې سزا به تاسو ته په خپله میلاویږي. چې سو کرې نو هغه به ریبې د خپل ځان د پاره. د بل باندې څوک د خپل ګنا ذمهداري نشي اچولی چې پخپله بچ شي. یعنی څوک داسې نشي کولی چې د خپل ګنا ذمهدار بل څوک وګڼي، یعنی خپل ګنا ذمهداري په بل چا باندې واچوي او پخپله ځان بچ کړي. داسې څوک نشي کولی چې دا راته ملګري ویلي وو، یا زما مور دا خبره کړې وه، یا دا کار ما د خاون په وینا باندې کړی دی. نو یاد وساتئ دا خبره چې ولا تزیرو وازره وزر اخرى، چې یو بوج چتول واله به د بل چا بوج نه اوچتوي. دا هسې د خولې خبرې دي چې په دنیا کې خلکو ته دوستان وایي چې ته د قیامت په ورځ وایه چې ما په تا باندې دا کار کړی و. نو په هغه ورځ به یو بنده هم د بل بوج نه اوچتوي، بلکې هغه بنده به په نظرم نه راځي، نو بوج به ولې څنګه اوچتوي؟ په دنیا کې هم خلک نه غواړي چې مونږ چرته د دې بنده په کیس کې را نه شو. چې کله د چا څه نقصان وشي او خلک همیشه په بل باندې ذمهداري اچوي چې دې بنده ماته ویلي وو، دا د دو قصور دی. نو هلته به څوک د چا بدي څنګه په خپل سر واخلي؟ او دلته په آرام سره ووایي چې فکر مه کوه، زه به الله ته ووایم چې ما دوته ویلي وو چې دا کار وکړه. نو نه، خپل پنډوکې به پخپله اوچتول وي. دا قصور به بوج وي چې بنده به پخپله اوچتوي. چې چا قصور کړی وي نو هغه به پخپله اوچتوي. نو هلته به داسې نه وي چې لکه دلته راته اکثر خلک وایي که نه چې یعنی دلته اکثر خلک وایي که نه چې ستا دا بوج مال لګرا که ستا دا سامان زه به درسره اوچت کړم، الله دې هغې له جزای خیر ورکړي. لیکن د قیامت په ورځ به څوک وي د بوج د اوچتولو؟ هیڅوک به هم د چا بوج نه شي اوچتولی. هر بنده ته به خپل بوج په خپله اوچتول وي. او دلته چې څومره هم ګناهونه کوو نو دا ټول به یو غټ بوج جوړیږي زمونږ دپاره. مونږ به یې څنګه اوچتوو؟ دا هر څه به په خپل سر باندې وړل وي. عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام به زمونږ بوج په خپل سر باندې واخلي او مونږ به بچ شو. نو هیڅوک به هم نه بچ کیږي. دوی داسې نشي کولی چې ګناه په بل چا باندې واچوي او په خپله وتښتي. ثم الی مرجعکم، بیا به تاسو خپل رب طرف ته واپس کیږئ. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، او هغه به بیا تاسو ته ووایي چې تاسو چې په دنیا کې کوم اختلاف و، یعنی په کومو خبرو چې به تاسو نه متفق کیدی، بحث او مباحثه به م کوله، ریزنینګ به مو کوو. په دنیا کې چې څومره هم اختلافات و نو دا به هلته ختم شي، ځکه چې الله تعالی به فیصله وکړي. ځکه دلته تاسو د صبر سره اوسیږئ، دومره په غوسه کې د راتلو ضرورت نشته او نه د بې صبرۍ ضرورت شته. الله شته کنه، هغه به فیصله کوي، او هغه به هلته ووایي بندیانو ته چې بیا دلته د جنگ نو بیا دلته د جنگ جګړو څه ضرورت دی. او اوس اخیری آیت دی، او دا ډیر اهم، او دا په ډیر اهم آیتونو کې یو آیت دی. په دې کې تاسو ته ډیر سیزونه خیالي کیږي. وهو الذي جعلكم خلائف الارض، هغه الله دی چې هغه تاسو خلیفه جوړ کړی په ځمکه باندې. د خلیفه څه مطلب وي؟ د یو نه پس بل راتلل. اوله دلته د نور خلق آباد وو. ګورئ په کوم کور کې چې تاسو اوسیږئ نو دا اوله د بل چا ملکیت وو، او اوس تاسو دی. الله تعالی هغوی اوچت کړل او د هغوی په ځای تاسو راوستئ. الله اکبر. دا خبره د دې خبرې هم خبرداري ورکوي چې یاد ساتئ چې دغه شان به یو ورځ تاسو هم راوچت کړي. او یعنی دا خبره د دې خبرې هم خبرداري ورکوي چې یاد ساتئ دا خبره چې دغه شان به یو ورځ تاسو هم اوچت کړي او ستاسو په ځای به بل څوک راولي. غټ غټ قومونه راغلل، د هغوی دورانونه تیر شو، ختم شو. د هر چا یو دوران وي، او د هغوی نه پس نور قومونه راغلل، بیا هغوی هم لاړل. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، او په تاسو کې د بعضو درجې په بعضو باندې اوچتې کړې. یعنی ځینو له الله تعالی زیات مال ورکړو، چاله زیات حسن ورکړو، چاله زیات ذهانت ورکړو، چاله زیاتې مرتبې ورکړې، څوک یې په غټ خاندان کې پیدا کړل. په دې طریقه باندې الله تعالی په یو باندې بل درجې ورکړې، څوک یې بر کړل او څوک یې ښکته کړل. نو په درجو کې د ټولو ډیفرنس دی. په یو معاشره کې ټول یو شان نه دي، د هر یو فرق دی. ځینې خلک تپوس کوي چې فلانی غریب ولی دی او فلانی امیر ولی دی، هغه خو دومره قابل دی او د دې بل خو دماغ کارم نه کوي. هغوی ته ښکاري چې ګنې انصاف نشته، چې ټول دی یو شان وي. نو نن په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا فرق ولی دی. لیبلوکم فی ما آتاکم، په دې وجه باندې چې الله تعالی تاسو آزمایل غواړي، هغه ستاسو امتحان اخیستل غواړي. ځکه خو هغه دا هر څه تاله درکړي دي، دا تاله چې هغه څه درکړي دي نو په هغې کې هغه تاسو آزمایل غواړي چې اوس تاسو څه کوئ. چې دا هر څه درته میلاو شو، چې څوک عالم دی نو هغه د دې علم د حاصلولو نه پس څه کوي، او چاله چې الله تعالی جسمانی مضبوطي ورکړې ده نو اوس هغه د دې سره ظلم کوي او کله چا مدد کوي، هغه د رب حقوق ادا کوي او کنه. دغه شان یو مالدار کس دی، هغه څنګه ژوند تیروي؟ هغه اسراف کوي او که بخل کوي؟ او که هغه په خپل مال کې د نورو خلکو حق هم ورکوي، د هغو مال هغه لوی مار کوي او که هغه عجز کوي؟ چې د چا سره پوزیشن وي، طاقت وي، نو آیا هغه د دغه پوزیشن سره ناجایزه کارونه کوي او که په انصاف باندې ودرېږي؟ د دغه پوزیشن حق ادا کوي او که نه؟ او هغه د ځان نه د کم حیثیت د خلکو سره څنګه سلوک کوي؟ هغوی ته په څنګه نظر باندې ګوري؟ دغه شان یو مور ده، یوه خواښې ده، د هغې سره طاقت دی، هغه دغه طاقت څنګه استعمالوي؟ هغه ظلم کوي او که ښه سلوک کوي؟ هغه څوک تنګوي او که د ښه اخلاق مظاهره کوي؟ الله تعالی په معاشره کې هر چا له مختلفې درجې ورکړي دي، څوک د چا د پاسه کړل په مرتبه کې، او د هغو امتحان دا دی چې هغه د ښکته خلکو سره څنګه سلوک کوي، څنګه برتاو کوي. او د هغوی د لاندې واله کس هم امتحان دی، لکه یو غریب دی، نو هغه صبر او شکر کوي، او که هغه غلا کوي هغه د خپل رب نه راضي دی او که شکایتونه او ګیلې کوي هغه په غریبۍ کې الله تعالی یادوي او که هېر کړی دی. هغه د چانه غواړي او که خپله مزدوري کوي. د هر کس امتحان دی. که یو کس ذهین دی نو هغه خپل ذهن کوم ځای استعمالوي. دغه شان یو ښکلی کس دی نو هغه خپل حسن د څه دپاره استعمالوي، او د حسن په وجه په هغو کې لویي ده او که عجزي ده. چا لهیې خسخر ګنۍ ورکړي ده نو هغې ورسره څنګه سلوک کوي، او د چا سخر کورخنه دی نو هغه څنګه معامله کوي. نو هر بنده په ازمایش کې دی، لیکن د انسان غلطي دا ده چې هغو ته دا دارالامتحان نه ښکاري، دا ورته دارالجزا ښکاري. دلته خوشحالي هم امتحان دی، د دې ځای غم هم امتحان دی. دلته څو میلاوېدل هم امتحان دی او څو ورکېدل هم امتحان دی. د دې ځای کامیابي هم امتحان دی او ناکامي هم امتحان دی. دلته میلاوېدل هم امتحان دی او جدا کېدل هم امتحان دی. هر بنده په امتحان کې دی. الله سبحانه وتعالی امتحان اخلي چې څوک زما خبره مني او روان دی، او څوک زما په نافرمانۍ کې روان دی. مونږ وایو چې زمونږ خبره دې ومنلی شي. دنیا خو د الله تعالی د منلو ځای دی، او په آخرت کې به بیا ستاسو مرضي منلی کېږي. لیکن دلته نه، دلته به د الله تعالی مرضي چلیږي. هغه تاسو ټیسټ کوي په هغه هر څه کې چې هغو درله درکړي دي. دا دنیا داسې ده لکه د امتحان کمره. هر کس راځي امتحان ورکوي او بیا ترینه ځي، او بیا د هغوی په ځای نور خلک راشي، د اولنو پرچه واخیستی شي. یعنی اولنی خلک چې خپله پرچه حل کړي نو د هغوی نه پرچه واخیستی شي، او بیا هغوی ویستی شي د کمرې نه، او د هغوی نه پس د هغوی خلیفه راشي. بیا د هغوی امتحان شروع شي، او چې هغوی خپل وخت تیر کړي بیا هغوی ملاړ شي. هر بنده ته د دې خبرې پته ده، داسې نوې خبره نه ده. لیکن بیا داسې ولې دي چې هر بنده دا سوچ کوي چې زما نمبر راشي نو زه به نه اوټ کېږم، اوس به زه چرته هم د دې ځای نه نه ځم، زه به همیشه دلته یم. دا مال، دا قابلیت، دا حسن، دا روغ صورت به راسره همیشه وي. الله اکبر! دا خو د ازمایش دپاره الله تعالی لږ ساعت له درکړي دي. دا خو څه انعام نه دی. نو په کومه خبره تاسو لویي کوئ، تکبر کوئ؟ الله اکبر! ان ربک سریع العقاب. او یاد وساتئ دا خبره چې څه هم کوئ نو بېشکه الله تعالی ډېر زر سزا ورکول واله دی. که چېرې تاسو صحیح امتحان ور نه کړو او په دې ازمایش کې فیل شوئ. وانه لغفور الرحیم. او بېشکه الله تعالی غفور الرحیم دی، هغه ډېر سزونه معاف کوي هم. چې څوک د الله تعالی فرمانبرداري کوي نو په هغوی باندې الله سبحانه وتعالی ډېر غفور الرحیم دی. لیکن په نقصان کې به هغه خلک وي چې چاته دا خبره یاد نه وي چې زه په امتحان کې یم. د هغو نه دا خبره هیره شوه او هغه هر څه هیر کړي او ژوند تیروي، نو هغه په ډېر غټ نقصان کې دی. الله تعالی دې مونږ خپل فرمانبردار جوړ کړي او د ناکامۍ نه دې مونږ بچ ساتي، او الله تعالی دې مونږ الله تعالی دې مونږ له د دې خبرې پوهه راکړي چې مونږ دلته د امتحان دپاره راغلي یو، او زمونږ رب فرمایلی دي چې زما بندیانو ته ووایئ چې زه ډېر غفور رحیم یم، لیکن زما عذاب هم ډېر دردناک دی. نو دا خبره یاد ساتئ چې الله تعالی سزا ورکول واله دی، لیکن هغه غفور الرحیم هم دی. دا دواړه صفات د الله تعالی یاد ساتئ او ژوند تیروئ. او په مسند احمد کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چېرې مؤمن په صحیح طریقې سره د الله د عذاب نه واقف شي کنه، نو د خپلو ګناهونو د لذت په وجه به د جنت خواهش پرېږدي. او که چېرې کافر د الله د رحمت په صحیح طریقې سره واقف شي او که چېرې کافر د الله د رحمت نه په صحیح طریقې سره واقف شي، نو بیا به یو کافر هم د جنت نه مایوسه کېږي. یعنی دومره لوی دی د الله رحمت. د هغو عذاب ډېر سخت دی، او د هغې نه ویره هر وخت پکار ده، او د هغو د مغفرت امید ساتل پکار دی. الله تعالی دې مونږ د دې آیتونو د حق ادا کولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې مونږ د دې آیت نمونه جوړ کړي. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. چواقي من پدي لا رباني لوالا جورشو.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.